السلام علیکم د سهار لس بجې دی د ازادي راډیو خبرونه او ریچ هر ورځ تلرويشت ساعته دوام کوي په دې خبرونه کې دوه اونیس پروګرامونه خبرو د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې بل برخه او د ازادي میلمه نن د دوشنبه ورځ ده د مرغوم یا جدي 15 د جنوري میاشتې 15 په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي ترکیه کې د ناقانونه کډوالو د نیولو په لړ کې پولیسو لښته لږه 99 افغان پناه غوښتونکي نیولي ترکی رسنیو د دغه هیواد د پولیسو په حواله پرون یکشن به خبر ورکړی چې دغه کسان د شنبه په ورځ د ترکیې په ارزنجان ښار کې پر یوه لوی لار د تلاشي پر مهال په یوه لارۍ کې موندل سوي د لا څرګنده نه ده چې آیا دغه افغان کډوال به افغانستان ته ولیږل سي که نه خو مخکې اکثر کسان تر نیول کېدو وروسته افغانستان ته استول سوي د نیول سویو پناه غوښتونکو په اړه نور جزئیات نه دي ورکول سوي خو اکثره افغان کډوال هڅه کوي چې د ترکیې له لارې ځانونه نورو اروپایي هیوادونو ته ورسوي د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره یا اوچا وی افغانستان لا هم د لوږې او خوارځواکۍ له لوړې کچې سره مخامخ دی اوچا پرون یکشنبه په خپله ایکس پاڼه کې ویلي چې په 2023 میلادي کال کې به په افغانستان کې شاوخوا 15.8 میلیونه خلک د خوراکي توکو له سخت کمښت سره مخامخ وي د ملګرو ملتونو د دې ادارې په وینا دوامداره مرستو ته اړتیا ده تر څو ډاډ ترلاسه سي چې کورنۍ کولی سي خپلې لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي او په هیواد کې د لوږې مخه ونیسي په افغانستان کې د لوږې او خوارځواکۍ د لوړې کچې په اړه اندېښنه داسې وخت شول کېږي چې د ملګرو ملتونو د راپور له مخې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د بېوزلۍ او بېکاري کچه لوړه سوې ده سپینې مڼۍ پرون یکشنبه وویل دا مناسب وخت دی چې اسرائیل په غزې تړانګه کې خپل پوځي عملیات محدود کړي دا په اصل کې ده چې د اسرائیل رهبرانو یو وار بیا د فلسطینیانو په دې قلمرو کې د واکمنې توندلارې ډلې حماس په وړاندې د خپلو عملیاتو د شدید کولو خبره کړې ده د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د خبر له مخې په غزه کې د دې جګړې نن 101 ورځ ده او دا څرګندونه د دوړو نږدې متحدانو ترمنځ زیاتیدونکي اختلافات څرګندوي په همدې حال کې د اسرائیل په شمال کې د حزب الله ډلې د میزایل په حمله کې د دوو اسرائیلي ملکانو تر وژل کېدو وروسته پرون هم د اسرائیل جنگي الوتکو په لبنان کې ځینې اهداف وویشتل د ډزو دغې تبادلې اندېښنې ولاړې کړې چې د غزې ناکراري شایي ټول سیمه ته جګړه پراخه کړي د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون ویلي چې د اکتوبر 9 چې په غزه کې جګړه پیل شوه تر اوسه 23,918 کسان وژل شوي او تر 18,000 زیات نور ټپیان شوي دي خو خپلواکو سرچینو دغه ارقام تایید کړي نه دي د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه د حماس توندلارې ډله یو تروریستي سازمان ګڼي انقری پرون اعلان وکړ چې د 9 ترک سرتیرو د وژل کېدو په ځواب کې یو وربیا د عراق او سوریې په شمال کې د کردانو پر اهدافو یو لړ هوایي حملې کړي د ترکیې دفاع وزارت پرون یکشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي د ځان د دفاع له حق سره سم د عراق او سوریې د شمال په ځینو برخو کې د وزارت په وینا پر تروریستي اهدافو هوایي حملې کړي دي د ترکیې 9 سرتیری تیره جمعه د عراق په شمال کې د کردستان د کارګرانو ګوند یا پی کی کی له غړو سره په نشته کې وژل سوي وو د فرانسې خبری اژانس د خبر له مخې ترکیې ادعا کړې چې ویشتل سوي څلورویشت اهداف هغه کورونه او د ګازو فابریکې وې چې د کردانو د کارګرانو ګوند یا پی کی کی کارولې ترکیه دغه ګوند یو تروریستي سازمان ګڼي د پی کی کی وسلول له 1948 میلادي کال راهیسې د ترکیې د دولت په وړاندې جنګیږي پرون هم ترکی رسنوی خبر ورکړی و چې انقره د شنبه په ورځ د سوریې او عراق په شمال کې د پی کی کی ګوند 45 اهداف وشتلی دي د بریتانیا د استخباراتو د راپورونو له مخې د اوکراین پر ضد د روسیې جګړه به د روسیې پر روغتیایي خدماتو هم اغیز وکړي د بریتانیا دفاع وزارت پرون یکشن به وویل چې روسی ملکی وګړي په خپل هیواد کې د جګړې اغیزې د روغتیایي خدمتونو د کموالي له لارې احساسوي د دې وزارت په وینا د روسیې روغتونونه د درملو لکه انټیبایوتیکونو له سخت کمښت سره مخامخ دي روسیې تر اوسه په دې اړه عکس العمل نه دی ښوولی پر اوکراین د روسیې د غیر مهاجر د غلڅ وخت وروسته دوه کاله پوره کیږي د سباندې اتیا هیوادونو استازي د سویس په داوس ښار کې د اوکراین د سولې پر فرمول بحث کوي. د سویس د بهرنیو چارو وزیر اګنازیو کاسیس د یکشنبې په ورځ رسنیو ته وویل هدف دا دی چې له روسیې سره د یوې پروسې د پیل لپاره چمتووالی پیل سي. د سویس د بهرنیو چارو وزیر وویل له روسیې پرته دا پروسه ممکنه نه ده او هڅه کیږي چې روسیا دې بهیر ته راګډه سي. د سولې فرمول د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی لخوا مطرح شوی دی. د دې ناستې ګډونوالو ویلي بحثونه د جنگ پر ختمېدو، د روسي پوځیانو پر وتلو، په جګړو کې د جنایتونو په اړه د عدالت پر ټینګښت او په راتلونکي کې د جګړو د بیا پیل پر مخنیوي متمرکز دي. تمه ده د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی نن دوشنبه دې غونډه کې د ګډون لپاره د سویس داوس ښار ته ورسیږي. د هندستان د کرکټ ملي ټیم تیره شپه له افغانستان څخه دویمه شلاوره مسابقه هم وګټله. په دویمه سیالي کې افغانستان د 103 منډو هدف ټاکلی وو او کوربه لوبډلې په 14مه اور کې د 4 وکټو په تاوان سره پوره کړ. په افغان توپ وهونکو کې ګلبدین نایب تر ټولو ښه وځلید. هغه په 15 توپونو 25 منډې وکړې. دغه راز نجیب الله زدران 23، مجیب رحمان 21 او کریم جنت 40 منډې وکړې. کوربه لوبډلې د لوبلړۍ دریمه او وروستۍ لوبه تر روانه چهارشنبه پورې په بنګلور کې کیږي.
د هیلو وړانګا رادیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درانو دوستانو سلامونه می ومنه. په سوداګرۍ او کاروبار کې نوښت او ابتکار د پرمختګ لامل کیږي. نن ورځ سوداګر په رقابتي چاپیریال کې کار او فعالیت کوي او دا مسله د خلاقیت او نوښت اهمیت نور هم روښانه کوي. نوښت عالی او ښه نظرونه رامنځته کوي او کولی شي دا نظرونه په حقیقت بدل کړي او په دې توګه نویو فرصتونو ته لاره پرانیزي. نو راشي او په خپل ژوند کې له نوښت او ابتکار څخه ګټه واخلئ ترڅو پرمختګ وکړئ او له نورو څخه جلا او ځانګړي واوسئ.
السلام علیکم هدګر زنده هوټل خو درته کراغلاس وایم. په خیر راغله شیر زمانہ.
خیر دی نصیب شه. خیر وسه. نام خدا څومره خنه وخت دی کړی استاد په موټر کې ګرځنده هوټل. زما خو دې دا کار ډیر خوښ شو. داسې موټر مې خارج کې ډیر لیدلې. دلته زمونږ او ساسو په وطن کې دا نوای کار دی. آفرین دی وی
سړی مشه شیر زمانہ. سترګې مو روښانه. څنګه داسې ناڅاپه راغلی؟ باید مخکې دې خبر کړي وای کنه چې ښه تود هرکلی مو درته کړی وای.
خیر اوسې ملک صاحب. زه خو څه مېلمانه یم چې هرکلی مې وکړ. دا خو زما خپل کلی او کور دی.
سړی مشه شیر زمانہ په خیر راغلی.
خیر اوسې حاجي صاحب.
کور
مو ودان اوسا.
خدای چې په خیر سره خپل وطن ته راغلی شیر زمان خانه.
خیر اوسې دلاور کاکا. اوهو نام خدا دا واټر پمپ وګوره. کوټه مو ورته جوړه کړې ده. وا وا بیخي دې نه منلو خبره ده. د دې ودانۍ له دیوالونو ښکاري چې په ټول ولایت کې به بلا داسې ودانۍ نه وي. ډېر ښه کار مو کړی دی. ولې ودانۍ ده والا؟
راځه راځه ته یو ځل له نږدې وګوره خوښه به دې شي.
ولې نه ملک صاحب در مخ کشه. دا ځای خو دې کتلو دی والا.
ماشاءالله په دومره وخت کې چې زه نه وم ډېر پرمختګ مو کړی دی.
سنګینه لکه چې تم بل چیرته وې؟
ماسسي او سیمینار ته لیږلی وم. دا ډېره موده له کلي نه لرې وم. ایله دا پرون وزګار شوم. هغه د چا خبره ډاک لاسونه راغلم.
آفرین سنګینه ښه ده چې په خیر سره بیرته راغلې زویه.
مننه ملک صاحب.
د خوشحال خیلو د خلکو مې اتفاق او اتحاد ډېر خوښ دی. ډېر د کار خلک یاستئ. خدای مو آباد اله چې د کوم کار لپاره اراده وکئ خامخا تر سره کوئ.
مننه شیر زمان جانه. کور ودان
نور خبری به بیروس تکو تاسو راځي چې ځل دا ودانی وګورو.
سمه ده، ماشاءالله کاریګر خو مخه تکړه خلک دي. دا دین اختر لرګي چا راوړي؟
یو چا می پیسې وي په بدل کې می دا لرګي تیر راوړل او سلامت ته می ورکړل. بس هغه خپل برخه می ادا کړه.
زما په نظر کې په ټوله ودانۍ کې د نخترو لرګي وکړول شي خبر وي.
او له دې لرګیو نه خپلې کړکۍ او دروازې جوړیږي. بل دا چې ودانۍ وسره ډېر خپلې ښکاري.
زه خو وایم په ټوله ودانۍ کې یو ډول لرګي ولګوي. خدای لوی دی، همداسې نور لرګي به مورته پیدا کړو.
رښتیا وایي؟
ولا سمه خبره دې وکړه.
درځئ چې مخکې لاړ شو. دا تیږې مو څومره ښې لګولې؟ دا مو له کوم ځای راوړي؟
دا تیږې مو له ډېر لرې ځای راوړي. ولی تیگی دی سنگاری لپاره ډیر خی دی د شاو خاصی مو خلق ټول لم دی تیګونه کار اخلي رنگیم ډیر خو لیدې
ریختیا مم داسې ده زب می پلار ته وایم چې دې مت کوته مم داسې تیګی راوړي
څه ملک صاحب هه مت کور جوړوي
هو پلار می غواړي زمون دی کور تر څنګه مت خان ته یو وړو کې کور جوړ کی همال ته په کې بیغمه اوسېږي
خبره ده
د ملک هزار خان دی کور ودا دا خو لوی کار تم لا تړل ده باید خطا خوول شي
خیر اوسې ملک صاحب اوس نو راځي حالت او پنجه سره کینو
درځي بخیر سره هلا
باور وکړ دل تر اتا ګر باندې د مور د ناروغي تشویش هیر زه ډاډه يم چې د دې ځای فضا به نور هم خشي
شیرزمان خان تر زده دی خو ته کینې زویا
خیر اوسې ملک صاحب اوهو دا زرنګ دی چا دی
دا زما دکان دی سیبا
خشو چې بایسکل دی په زرنج بدل شو هغه دی انډیوالانو ګرځنده هوټل میم ډیر خوښ شو جالب نه وخت یې کړی دی
خیر اوسه کور ودان
استاد فیروزا دا خو کلی دی څنګه د کاروبار دی پکې چلیږي کنه
کله کله کلی ته راځم خو ډیر وخت په ښار کې کار کوم هلته ښه دی چلیږي مشتریان لرم
غم مه کوه دلته په دې کاروبار کې شي له خیره سره په دې نږدې ورځو کې زما د فلم جوړولو کارونه هم شروع کیږي ام به په فلم کې کار سره وکړې ام به درنه ډوډۍ اخلم او ام به د موټر کرایه درکوم
شیر زمانه دا د خیالي ملوی سره شو اوس له خیر سره فلمونه جوړوي
ریښتیا تو اوس په ریښتیا فلمونه جوړوي
او نیت خو مې کړی دی څه موده مې په ښار کې د فلم جوړولو درسونه هم ویلي
وا څومره ښه حاجي صاحب مخکې مې درته ویلي وو چې خیالي ګل ډیر فعال ځوان دی راتلونکی انشاءالله روښانه دی
اوس به دې خوښ شم فیروزا داسې کانه در باندې وکم چې د ټولو خلکو د خندا شي چې دا دوا د پخوړو کې واچوم نو اله به درته خوند درکړي اول به یې د وریجو په دیګ کې واچوم داسې چې څوک مې له ونې ویني نه نه ټول د شیرزمان خوا ته راټول شوي دي ته صبر چې د دې دیګ سر پورته کړم څومره ګرم دی ته صبر چې دغه دیګ کې واچوم دا خوش تو صبر چی پتونو دیدنی که واچو ما زا ام دوری بستا
چنار گولا ستا خواله تیار دی؟
او پخلای می تیار دی خوز ما کتغ لگ دی گما نکو ما چی طولو تبا بس شی
غم به نکه چنار گولا چه خواله چستا شی او چه زما شی نو طولو تبس کیگی لخیره
کور دی لگا لیدک شا پا دی کار خودی بیخی زما ازاد خوندی که خیر اوسه
زبانو پټولو یو غږ وکم چې د غرمې ډوډۍ ته تیار شي
سما ده
والو کو ډوډۍ تیار ده هله نو کار مو بس کی خنو شیر زمان خانه تاسو خپل لاسونه ووینځي چې ډوډۍ وخورو
سما ده
فیروزا نن په داسې سزا درکم چې د ټولو په مخ کې د شرمنده کړم تاسو ما روزي کې لغته وهله اوس به تاسو خوندر کی
غونچا کولا راشه د ډوډۍ په تیارولو کې را سره مرسته وکړه
وانتا د دې سي درغلم غم باندې کې ګوره
دسترخوان اوار کی الا شابس او ګونچا کولا زرنج کولا دا د ورجو خوري ها خواته کیدا ګوره سوق چې ډیر ډوډۍ خوري یوازې د کینی سوق چې کاو خوري په ګوري د دوه په کسان کینی
ډوډۍ ډیر ده چټمه وای
ولکه زماده کمرې مخې ته مرزه لګلا راکته
یو خستاله دی ویډیو نه ډیر پتاګ ستم مړیش ماری ظالم
خدا چې دی استاد فیروز ورټل شته کنه دومره ډیرو ملمنو ته به مډوډی لکومه کوله په دې ټاکنده غرمه کې
نوش جان موشا بسم الله کوي
استاد دا د نن استادی ورټل شرینی خرو خدای دې په کار کې برکت واچو ټول خواړه دې خوندور پاخه کړی دي.
د انډیوالانو هوټل د انډیوالانو لپاره دی، چې انډیوالان خوشاله وي زه هم خوشاله یم. وای تور تو تان لتا قربان دارو دوا مشه پتا شوره کنه دا
خیر اوسه
سی شیخو با کم نیوی چی نار گولا؟
نه نه اصر دیر دی ولی دا سی ور خطای غنچه گولا با دی اخنه که در بانی خوالی را ماتی دی خیرت رو بایی؟
خیرت من را مره میو حالی زکا خوالی شما
دی دوارو کتغون دیر خواگه و مزدار دی هم دی استاد فیروز او هم دی چنار گول پا گوتو مبارکت شا ما تا خودی کلی دوده دیر خواند را کن پا تیرا چی ازاد فضا کیوی
چنارگل خو ماشالله تکراش پاس دی خو استاد فیروز تای بل سوک پخی
دی استاد فیروز کمال هم دی که دی چی کن تکراش پاسی پیدا کرده دی هوتل خواده باید تکراش پاس پخی کی
چی دازه ما در بلو ولی تروز کار و نکه
غون چا گلا تا چی کم در روز ما پا دیگونو که واچه ول اغا کار نکوی بیغم آوسا
سه دسی شی دارو
ما ولی دلی غنچا گولا خ کار دی ونک ستا جگلا ما سرا دا نزما د ملمنو سرا
خوش دروغ لبانه مو وایا ما ستا په دی ګونه کې سم ندی اچولی
ها تا چې د کم طبيب نه دارو اغستیا مغراته و او هغه درته داسې دارو درکړی دی چې د تاوان په ځای انسان ته ګټه رسوي نن خو دا کار وک خو بیا په ژوند کې داسې ونه کی
نن مې له خیره د کار والا ورځ ده اوس نو له خیره سره هم د خپل ځان رئیس یم او هم د خپل ځان پیاله زه نو له استاد فیروز او شاغا او خیالي ګل او نورو نه څه کم یم هغوی چې ځان ته کاروبار جوړولی شي ولی زه یې نشم جوړولی د ورځې چې درې څلور سوه افغانۍ کار وکړمه بس مې دي وایم چې په سر یم باد کړمه بس مې دي صبر چې یو غږ خو وکړمه هلی بیاتی چڑی لورونا تبرونا مو راوڑی چی تیرهی کم و خلکو هلی راشوی
تو داره چی دا مرسکل نکتا شما چی دا غصی پیادا پا دی کچو که غاگو کم
هلی تبرونا مو راوڑی چی تیرهی کم و خلکو هلی راشوی
دار سمرا غاٹ سپای دای یا اللہ خیر که
کوچی و خلکو دا سپای دا چا دای وی تڑای چی ومی نخوری
اوهو دا خود دلار پمائز که راتا و داری دا
کوچی 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 وایا پرانی سید کوچی آلا چی وی پڑا مو خلکو کوچی کوچی اللہ اللہ بخیر راتا چکوالا جو نکڑو ماو والا آلی اللہ تا خوی دیر شو بلکڑو ما اللہ مردار چی سپیا تا سبر چی را بخا خو میں خوی او دسمال چی شا جب کمی ودا گلتا اللہ تا ایچی دا مدی ودا لما مرشو ام دا سمرا دارد کئی دا سپای لکا چلی ونائی وو وہ خلکو آلائی چلے ونیس پی اوپڑا
لا حولو والا چدا چنان گل چرتا غیب شو موبائل میں اچکار نکے بھی دابا چرتا تلے بھی یہ چو کم تینا خبر ندی والا اسے نچے مریض بھی آمونگ تینا خبر نیو امیدہ دا چنان گل چرتا تلے بھی اسے نچے مریض شوائی بھی
اس نپوئی گم پلار جانا هیچ چاته ایچه ندی ویلی ناچا پا ورک شو که زه خبر وی نو پا بل چابا می پخلای کرده وی
او والا که خبر وی چه چنارگل نرازی موگ با کاری گره تا پخلای کرده وی تا چمر بیغم بانی آدم دای وی زه پتا ما تا بیغم
نه نه زه ما خورتا اندیخناش وی چنارگل خپل کار و مسئولیت خپی جنی حسی نا چه لکوم بیخ سرا مخشه وی بی
نه نه خدای دینه که بی
چه باسکیل چرت نوی تکر کرده چندان بلدم نده
نه بابا بایسیکل سم سایز داده
خانو اوز دا کسی پریده او دا کاریگرو دا غرمه دا دوده غم خوره چه وگی پاتی نشی امید زویا دا سوکا چه استاس فیروز تا زنگوها چه لخپل گرزان دا وطل سر دل تراشی او دی کاریگرو تا دوده ورکی بایسی با منگور تا ورکو حالا زنگو تا وها
سما دا پلار جانا دستی ور تا زنگوها
هو زنگو تا وها چه زر راشی بلا چاره نلرو تاکنده غرمه ده او کاریگرم وگیری
سامده داده زنگ وره غیر
سامده زویا
سلام علیکم استاد فیروزه. پلار می وای چې لګرزنده هوټل سره د جر سلامت تراشه. چې نارګل چیرته تللی دی؟ تراشه چې دی کاریګرو ته د غرمې ډوډۍ ورکو.
سما دا داده دستي ځان رسوم او لارې کې به د چنارګل پختنه موکم.
زخه ده چې د ډوډۍ چاره وشوه، اوس به زه یو چکر د کاریګرو پختنه موکم.
سما دا پلار جانه، درځه مخکې شه.
درځئ تاسو لاړ شئ، زه به مې د فلم په هکله لږ فکر وکړم. هر څوک به خپل خپل کار کوي.
بالکل سما ده، ته دې خپل فکرونه کوه، موږ به لږ شیبه د کاریګرو حال وخت.
یا الله خیر.
دا څوک دی؟
چنار ګل وروره، ته یې څه در باندې شوي؟ بیا دې ځان پسې شي ژوبل کړی دی.
هو دا پخه خو ډېره زخمي شوې ده.
لیوانی سپی وکړم، الله غمې وکړه چې لیوانی کېږم.
ریښتیا لیوانی سپی و؟
او راډي راډي سترګې وې، له خولې زګونه را روان و.
الله دا خو ډیر بد کار شوی دی.
هله راځه په دې تخت پریوزه، هله پلوشي د پنسمان وسایل تیاروه. زه به تر هغې د لیوانی سپی د واکسین مسؤل ته زنګ ووهم چې ژر راشي او چنارګل ورور ته واکسین وکړي.
په سترګو دا دې دستي.
بلی ډاکټر صاحب، ته یې که زحمت درته نه وي یو ځل زما کلینیک ته راشه. هغه ژرندګړی چنارګل خو پېژنې؟ وایي چې لیوانی سپی خوړلی دی. دا چې سپی به لیوانی وي او که نه موږ دقیق نه پوهیږو، خو د احتیاط لپاره باید ورته واکسین وکړو. مننه، موږ به درته په تمه یو. په خیر راشي.
دا څوک و چې ما هم پېژنې؟
تا به نو څوک نه پېژنې.
څه فایده، سپی خو نه پېژندم. وګوره داسې ظالم سپی و چې هېڅ راباندې رحم ونه کړ.
نو هغه خو سپی و، هغه هم لیوانی، څنګه به پېژندلی وای؟
ټول شیان چمتو دي، زه به د زخم وګنډم، خو ګوره حوصله به کوي.
دغه بل ځل غوندې د بېوخۍ پېچکاري راته کوي.
هو پېچکاري څه قدر ته کوم چې په درد پوه نه شي.
ډېر بې رحمه سپی و.
صبر وکړه، د انستیزي ستنه درته لګوم چې د زخم په ګنډولو کې په درد پوه نه شي.
هر څه چې کوي وایې که ته خپله ښه پوهېږې.
دا پیچکاري چې درته وکړي نو په درد به هېڅ پوه نه شي.
کور دې له غلې ډک شه، دا هغسې په ساده او کلیواله ژبه یې راته ووایه. وی دا څه شی و؟
ډېرې نخرې او نازونه به نه کوې چنارګله.
فرزانې خورې، درد بد شی دی، هر څوک ورته طاقت نه شي کولی. وی زما بایسکل رانه هېر شوی. الله دا مې څه بد وکړه، لکه چې بایسکل مې ورک شه. څه بلا
بایسکل در سره و؟
او هغه مې د سپي له ډار امال ته پرېښود.
ته اوس د بایسکل غم پرېږده چې زخم دې وګنډم.
زه باید خپل بایسکل پسې لاړ شم. زر مو کار خلاص کړي چې زه مې خپل بایسکل پسې ځم.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
کلینک ته راتلم، ډاکټر صاحب په مخ راغی، ویلې چې لاره مې نه ده لیدلې، نو ما راوسته. اوهو دا خو چنارګل دی. ولکه دا څه در باندې شوي چې هره ورځ ځان زخمي کړی؟
وای الله، پوښتنه مه کوه احمد خانه، لیوانی سپی خوړلی یم.
څه لیوانی سپی؟ اله وی تړي چې څوک ونه خوري اوس؟
توبه، دا ته څه وایې احمد خانه؟
وخو رښتیا وایم کنه، چې لیوانی سپی څوک وخوري هغه بنی آدم هم لیوانی کیږي.
نه نه چنارګل، شکر دی روغ او جوړ دی. دا دی اوس به ډاکټر صاحب واکسین هم ورته وکړي.
والکه ماتا، پوری کلی کې میرا نه بایسکل پاتې دی چې څوک پټ نه کی. خیر دی واسراته رائے وړه. الله،
ما خو تاسو ته ویل چې سړی لیوانی شوی، اوس زما د ده په بایسکل څه؟ ته وایې چې بایسکل به عمل ته ولاړی، وخت به چا وړی؟ لیوانی نور توری که سپین.
اوهو هغه خو چګل نه دی، لکه مرمۍ داسې را خوشي دی.
پخپله دی، خو ولې داسې ورخطا او تیز را روان دی؟
ای ته صبر چې ویډیو یې وکړم، کای زران چپه شو په ویډیو کې خو به راشي.
خیر غوړه واله کار، چې چپه شي خو مړ کیږي کنه.
یو کس خو یې لاس تړلی په زرنج کې کینولی، لکه چې کوم غل مال یې نیولی دی.
وروره وروره، غل مال نه دی، چنارګل دی.
دا ته څه وایې؟ چنارګل خو خپل بایسکل بولی و.
ای قسم دی چې چنارګل دی، زه په کمره کې وینم.
دروغ مه وایا، دا نو کمره نه بیخي مایکروسکوپ شو.
هغه دی را نږدې شو وی ګورئ چې چنارګل دی که نه.
تاسې لږ صبر وکړئ چې را نږدې شي.
خیر وغواړ، هغه دی را ورسېد.
الا مرسته وکړئ یو خلکو چې چنارګل زخمي شوی دی، لیونی سپي خوړلی دی.
یا الله خیر، هله هله چنارګل ښکته کوي.
الا بیچاره چنارګل، دا خو ډیر ژوبل شوی دی.
غلی شه امیده، دا ولې دې لاس او پښې ورتړلې دي؟ دا خو زخمي شوی دی، تا خو یې خوله م ورتړلې ده که نه؟
د خدای لپاره رانه لرې که یو خلکو، د فرزانې خور له کلینیکه مې راوسته، ویلې لیونی سپي خوړلی.
یا الله خیر، اوس نو لیونی شوی؟ دا خو والا ډیره خطرناک خبره شوه.
زه به لهمدې لرې ویډیو وکړم.
نه نه، ورخطا کیږی مه، دومره ژر نو نه لیونی کیږی. غونچه ګله، فرزانې څه ویل چې واکسین یې ورته کړی و که نه؟
دننه نه یم ورغلی، چنارګل مې بیرون له همت سره ولیده او په لیدو یې هر څه رانه هېر شو. همت هم ویل چې په لاره در باندې چک ونه لګوي چې کیسه به دې بوره خرابه کړي. نو نو زم نه یم خبر چې واکسین یې ورته کړی که نه.
و خلکو، که لیونی سپیم خوړلی وي دومره زر نه لیونی کیږي، ولې ورخطاستی؟
هو رښتیا وایې، باید ورسره مرسته وکړو. بس همدا یو چنارګل راپاتې دی.
تاسو لکه مرسته وکړئ چې له زرنجه یې لاښکته کړو که نه.
غونچه ګله، د خدای لپاره لاسونه او خوله خو یې خلاص که نه؟
سمه ده، خو زه ترې ډېر جارېږم. پام سره به خلاصه کړم نو څه وکړم؟ داسې کلک دی، دغه دی، خلاصه مې کړه.
وای وای وایم، کول به لغلې ډک شه، زه خو جوړ تیار یم. غونچه ګله، وایم خدای دې بېخو باسه په دې سنم.
دادی، دا سړی خو روغ جوړ دی، هسې خوشې ګډې وړې وایي.
تاسې راځئ چې زرن نه یې راښکته کړو.
ما ته خو چندانې جوړ نه ښکاري. نو نو تاسو پوهېږي، او دا چنارګل
هر څه شي وي، زمونږ د کلي نازولی دی. هله امیده زویا، هله مرسته وکړه چې راښکته یې کړو، زر کوه.
سمه ده پلار جانه.
هر څه زما په ویډیو کې راغلل، دا به نو څومره ښه فلم وي چې لیونی پکې لټګۍ نه ځان روغ کوي.
غونچه ګله، تا خو نن په ما ښې ډېرې ملنډې ووهلې، خو زه به دې هم چاره وکړم. ته صبر چې لږې منډې خو په تام ووهم.
ملک صاحب، زه خو وایم له دې غولې شروع تېر شه، وګوره څنګه له ځان سره غږېږي.
هسې بې ځایه مه ډاروه، ونیسه پلار جانه چې راپورته یې کړو.
سمه ده، ونیسه زویه.
اکته
زه وایم چې شپې ته ورباندې خوندوره شورا وخورو، نو روغ جوړ به شي له خیره. اهله زویه دې خواته
پورته یې که پلار جانه.
سمه ده،
شاباسه.
دروند دی والا،
اگر رښتیا خبره ده چې وای لیونی درانه وي.
غونچه ګل
کوي.
تیر ځل مې پلار داسې ورخطا کړی وم چې هر څه مې له یاده وتی و. دا ځل مې د مور د ناروغۍ له امله ډېر په بیړه راغلم، خو غواړم تر ټولو مخکې د ملالۍ ډالۍ ورکم.
څه؟ زما ډالۍ؟
هو، تیر ځل ما او تا هیڅ ونه لیده، ما هم نشو کولی چې تا له نږدې وګورم او تشویق دې کړم.
مننه شیر زمان کاکا.
زما لایق کسان ډېر خوښېږي، او کله چې با استعداد ماشومان ووینم نو ډېر پې خوشحالیږم. په دې بکس کې مې تا ته یو نوی ماډل لیپټاپ راوړی، بکس خلاص کا وی ګوره.
هو، ځان دې په تکلیف کړی دی شیر زمانه، دې ته څه اړتیا وه؟ کور دې ودان.
دا یې حق دی کاکا جانه، دوی دې وطن راتلونکي سرمایې دي.
خیر یو سي، خو بیا هم دومره ضروري نه وه، هغه تر اوسه وړه ده، په دې شیانو یې سر نه خلاصیږي.
ولې مې سر نه پرې خلاصیږي پلاره؟
آفرین، بے شکه چې هغه وړه ده، خو عقل یې پوخ دی.
پلار جانه، هیڅ مې باور نه کیږي. مننه کاکا جانه، دا څومره ښکلی دی.
ماشاءالله، ته تر خپل عمره ډېره هوښیاره یې. خیالي ته مې وویلې چې ستا یو څو ویډیوګانې واخلي او په یوټیوب کې خپرې کړي. تر څو نور ستا په عمر ماشومان هم ګټه ترې واخلي. بس داسې ښې ویناوي او جالبې خبرې وکړه چې لویان یې هم واوري.
سنگین به ورسره په دې برخه کې مرسته وکړي.
ملالۍ نامې خدای ډېره هوښیاره او ځیرکه جلۍ ده. که یو ځل یوټیوب چینل کې مشهوره شوه نو بیا به یې ډېر خلک ویډیوګانې ګوري او ګټه به ترې اخلي.
هو، موږ به په خبرو کې مرسته ورسره کوو، موږ هم ځینې خبرې ورخایو.
همداسې ده کاکا جانه.
صبر، دا سنت یو ځای خوندي کوم چې ورک نه شي.
دا څه له ځان سره بنګېږي لکه چې اوس هم رانه خفه یې؟
نه بابا، بد به وکړم چې خفه شم، هم دومره خفګان مې بس دی. خو ګوره احمد خانه، هغه په موټر کې دی چې راته وویل د خدای لپاره کوم خطرناکه کار ونه کې چې ټولې خواري به مې په اوبو لاهو کې.
ښه، نو ځکه له ځان سره بنګېږي لکه چې خټه رسوي. خیر، دا اندېښنه مه کوه، داسې په اسانه کله پرېږدم. نور زور پی ونه رسېده، چلو دوکی خو مې چاوړي نه دي، داسې سبق به ورکم چې په ټول عمر یې میر نه شي.
خیر دی، زما خبره ومنه، هېڅ ضرور نه ده چې دا کار وکړې. د کور جوړول هم تیر شه، ته او زیبا چې په خیر راغلو خپل کور ته دې راشه. شکر دی خپل کور او کار خاوندان یو، او فرزانان زموږ تر څنګ ده.
ښه، ته اوس دا خبرې پرېږده، داسې وکړه چې نن شپې ته یو ښه خوندور شی پوخ کړه چې وروستۍ شپه دې ده. سبا په خیر سره په اوږدې مسافرۍ ځې.
ښه، ښه شو چې په قدر مې پوه شوې.
ښه، ته دې اوس دا ناز او نیاز پرېږده، د پخلي غم دې وکړه.
سمه ده، نن شپه به ستا د خوښې خواړه درته پاخه کړم.
څه شی؟
ښه خوندوره ښوروا درته پخوم د تناره له ډوډۍ سره.
وایم ژوندۍ اوسې پلوشې، د تناره له ډوډۍ سره بیا دا ښوروا بېل خوند کوي. خیر اوسې پلوشې، وایم خدای دې دا اوږده مسافرۍ زر رالنډه کړه.
انشاءالله، زما پلان داسې دی چې کله بیرته راغلم نو بیا له فرزانې سره کار کوم. په سخته ورځ کې راته پکار شوې ده، زه یې د احسان هېڅکله نه هېروم.
هو داسې خو ده، هغه نو ستا خپله خوښه ده چې بیا له فرزانې سره کار کوې که بل ځای.
هو، ما له فرزانې سره ژمنه کړې ده چې بل ځای به کار نه کوم.
ښه، نو چې ژمنه دې کړې باید په خپله ژمنه کلکه ودرېږي، ځکه چې فرزانه ډېره ښه نجلۍ ده. خدای دې آباده لري.
آمین.
گرانو دوستانو، وای د علم د ترلاسه کولو لپاره هیڅ کله ناوخته نه وي. پلوشه سره له دې چې د یوې لور خاونده ده، خو بیا هم هڅه کوي چې پوها او تخصص ترلاسه کړي، او حتی د علم د ترلاسه کولو لپاره بهر ته د تلولو لپاره ملا تړلې ده. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ تر بلې ډرامې مو په لوی خدای سپارم.
د هیلو وړانګه رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
چنارګل
ماما، شمس ډیر مردار خوره لگ دے، زکه خو تل مریض وی، کله ناول وبس کی کله ناول زایونو کی لوبی کوي، اوس زده مردار مڼه خوري. ته دې مانی ته وګوره.
وی دا خو پر احتیا چې ډیره ناولې ده. شمسا، ملالۍ خوایي، دا مڼه خو د خوړلو نه ده.
چنارګل کاکا، د کلي ټول ماشومان انداسې مڼې خوري، یوازې زه خو نه یم.
اوهو، د کلي ماشومان به څوک پوکي؟ یو او دوه خو نه دي، که پوه نه شي ټول به ناروغه شي.
دا خو اسانه کار دی، د هیلو وړانګ ډراما دی واوري ټول به پوه شي.
وا وا، څه ښه پخه خبره دی وکړه، رښتیا چې هوښیاره ملالۍ. که د هیلو وړانګ ډراما واوري نو د روغتیا په هکله به په ډېرو خبرو پوه شي.
دا راډیوي ډراما زموږ له راډیو او په ټول افغانستان کې له ګڼو راډیوګانو څخه واورئ.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي، د
تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ازادي میلمه.
السلام علیکم. د ازادي میلمه پروگرام کې مونږ میر احمد یاد میلمه دی چې په تاند ځواني کې ګڼ کتابونه چاپ کړي او لا یې هم ځینې کتابونه د چاپ لار څاري. د چاپ سو کتابونو شمیر اتیا ته رسیږي. د ازادي میلمه پروگرام کې مو یاد میلمه کړي چې را سره دی. یاد صاحب، ستاسو نظر څه دی چې ولې ژباړه مهمه ده؟
ډېر زیاته مننه تاسو ټولو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زما نظر خو دا د ژباړې په اړه، د زخ په اړه یا د مهموالي په اړه، چې موږ د نړۍ نه ډېر وروسته پاتې یو. یعنی نړۍ چې په کم سرعت سره روانه ده او هغوی چې په علم کې څومره پرمختګ کړی دی، موږ د هغوی نه ډېر وروسته پاتې یو. نو که موږ وایو چې موږ د خپل علم تولید کړو او په هره برخه کې د خپل کتابونه تخلیق کړو، خپل آثار د تخلیق کړو او هغه د نړۍ د معیار سره برابرې، دا ډېره زیاته سخته ده. نو په دې خاطر باندې ژباړه یو ډېر اسانه لاره ده. دې کېدای شي چې نړۍ د ډېرو کلونو مزل نه وروسته چې هغوی کوم آثار تخلیقوي، هغه موږ په ډېر اسانۍ باندې خپل ژبې ته راوړلی شو او خپل علمي تشه پیدا کولی شو. صحیح ده چې دا به زموږ د چاپیریال سره دومره ډېر برابر نه وي لکه څومره چې زموږ خپل آثار برابرېدلی شي، خو یوه لنډه لار د دغې فاصلې د طی کولو دپاره ده، کومه چې زموږ د نړۍ تر منځ اوسه پورې پاتې ده.
ځینې کسان یاد صاحب په دې ټینګار کوي چې هر سړی ژباړه کولی شي. ځینې نور کسان وایي چې نه، هر سړی ژباړه نشي کولی. د ژباړې دپاره هغه مشخص کسان باید معلوم وي چې پر دواړو ژبو په برابر ډول حاکمیت لري. ستاسو نظر څه دی چې یعنی هر سړی کولی شي ژباړه وکړي که نه؟ ځینې کسان چې په ژباړه کې خپله تجربه کوي او هغه تجربه یې بریالۍ وي، هغوی دې ادامه ورکړي.
نه، لکه څنګه چې نور هر هنر او هر فن یا هر مسلک د هر چا کار نه دی، دغسې ژباړه هم د هر چا کار نه دی. د ژباړې دپاره څو اساسي شرطونه دي. یو دا دی چې ژباړن باید په اصلي ژبه او په دویمه ژبه چې دا ورته ژباړه کوي په دې باندې پوه وي. دویم شرط دا دی چې هغه د لیکوالۍ په مهارتونو باندې باید پوه وي، ځکه چې ژباړه خو دا په خپله لیکوالي ده، په خپله لیکل دي. نو د لیکوالۍ په مهارتونو باندې باید ډېر ښه پوهوي. څومره چې دا په لیکوالۍ باندې ښه پوهېږي، دومره باید ژباړه به د دې ښه راځي. دریمه برخه چې دا هغه ساحوي پوهه ده، هغه ډومین نالج چې ورته وایي، هغه چې موږ د کومې ساحې ژباړه کوو، هغه اقل هغه اساسي معلومات باید موږ سره وي. مثلا که موږ په انجینرۍ کې یو کتاب را ترجمه کوو، نو طبعا موږ سره هغه د انجینرۍ دومره پوهه باید وي چې د انجینرۍ په اصطلاحاتو، د هغې په هغه فورمولونو، د هغې په ژبه، په دغې باندې پوه شو او هغه کتاب را ترجمه کوي. همداسې مثلا که د تاریخ په برخه کې یو کتاب را ترجمه کوو، نو باید چې هغه د تاریخ لږ تر لږه هغه عمومي پوهه د ژباړن سره وي چې هغې باندې پوه شي، کومې لویې نړیوالې پېښې چې شوي دي په هغې باندې پوه شي، یا کومې کلمې او کوم اصطلاحات چې په تاریخ کې کومه معنا لري، حداقل په هغې باندې پوه شي. همدغسې د برخه ژباړې دپاره مانا اکثره خلک پوښتنه کوي چې هر څوک ژباړه کولی شي که نه، یا موږ څنګه ژباړه شروع کړو. ورته چې د ټول نه مخکې اول باید لیکوالي زده شي، ځکه ژباړه ته خپله خبره یو چاته په لیکلو بڼه باندې کوي. نو که ته په لیکلو باندې صحیح نه پوهېږې، ستا لیکوالي صحیح نه وي، د دې معنی دا ده چې ته ژباړه صحیح نه شي لیکلی یا ژباړه سمه نه شي وړاندې کولی. نو په دې خاطر زما نظر دا دی چې په دغه درې واړو موضوعات هم باید په دواړو ژبو باندې پوهېږي، هم باید د لیکوالۍ مهارتونه ورسره وي، او هم باید هغه کومې ساحې کې چې دا ژباړه کوي دغه ساحې دومره معلومات ورسره وي چې هغه اقل په هغه متن باندې پوه شي او هغه تر خپلو لوستونکو پورې ورسوي.
بل یاد صاحب، په افغانستان کې ځینې مسلکي کسان کله چې په یو بانډار کې ورسره ناست یاست، مثلا یو ډاکټر، یو انجینیر یا یو بل کس، د خپل مسلک اړوند یوه مسله په ډیره ساده توګه تشریح کوي. کله چې ورته وایست چې دغه شی ولیکه، بیا دی بیرته شاته کیږي او همدا خبره کوي چې زه لیکوال نه یم، لیکل نسم کولی. څه فکر کوي چې له ښوونځیو باید ماشومانو ته لیکل ورزده نسي؟
دا ډیره زیاته مهمه ده، ځکه متاسفانه زموږ په ښوونځیو کې او حتی زموږ په پوهنتونونو کې دغسې یو نظر موجود دی چې دا لیک کول دا یوازې د ادبیاتو والا کار دی، دا باید یوازې د ادبیاتو والا کار وکړي، لیکوالان هم باید یوازې ادبیات لوستي، شاعران هم او نور خلک لیکلو ته ضرورت نه لري. ما خپله اقتصاد لوستی دی، زه داسې استادانو سره مخ شوی یم چې هغوی به موږ ته ویل چې دا د ادبیاتو سند نه دی، په لیکلو پسې مه ګرځئ، فورمولونه زده کوي او معادلې زده کوي او دغه شیونه زده کوي. دا په مکتب کې هم همدغسې، په مکتب کې مثلا د ساينسي علومو استادان عموما کوشش کوي چې شاګردان د ژبې د زده کول نه د لیکلو د زده کول نه لري وساتي، او ورته وایي چې یوازې د تخصصي برخه چې د دې په زده کول باندې تاسو کوشش وکړئ. همداسې په پوهنتون کې اندازه راځي، خو یو شی چې دغه استادان مرته پام نه کوي او لکه تاسو چې ورته اشاره وکړه، ستونزه دا ده ژبه لیکل، د ژبې لیکل چې دی دا اساسي وسیله ده چې موږ په خپل پیغام بل چا ته رسولی شو. یعنې که یو انجینر هم هغه به علم چې زده کوي په ژبه به زده کوي او که بل چا ته رسوي په لیکلو باندې به رسوي. یعنې لیک لوست دا خو ډېره اساسي برخه ده د ژبې. هره ژبه چې زده کېږي، هر مسلک چې زده کېږي، دغه اساسي برخه ده. دا موږ سره نه وي بیا هغه علم یا هغه برخه نشو زده کولی. نو زما نظر خو دا دی چې لکه څومره چې نور مضامین مهم ګڼو، د هغې نه څو چنده باید لیکل لیک او لوست مهم وګڼو. ځکه او د مکتب نه چې را شروع شي په دې باندې کار وشي، بیا که محصل مثلا انجینیری لولي یا مثلا طب لولي یا هره برخه بله لولي، هغه به په لیکلو باندې پوهېږي، هغه به په لوستلو باندې پوهېږي، هغه به د مسایلو په لیکلو او په وړاندې کولو باندې پوهېږي، او بیا به موږ ډېر اثار هم ولرو. یو تاسو مخکې وویلی چې ژباړه ولې ضرور ده، یوه ستونزه چې موږ لرو هغه دا ده چې زموږ تخصصي برخې متخصصین چې دي هغوی خپل لیکل نه کوي. لکه تاسو چې څنګه وویل چې هغوی چې موږ لیکوالان نه یو، بس هغوی خپل مسلکي کار کوي، د لیکلو برخه کې کار نه کوي. په دې خاطر باندې موږ ډېر کتابونه هم نه لرو، ډېر تخصصي کتابونه هم لرو، ډېر ښه ښه کادرونه په پوهنتونونو کې لرو، همداسې په افغانستان کې نورې لرو، خو متاسفانه هغوی لیکل نه کوي. او د هغوی لویه وجه دا ده چې هغوی د اول نه د خپل مسلک تر څنګ په لیکوالۍ باندې یا حد اقل د خپل مسلک د لیکلو په دغه برخه باندې تمرکز نه و کړی. نو په کار خو دا ده چې دا د ښوونځیو نه بیا حتی وروسته په پوهنتون کې دې ته یو منظمه برنامه جوړه شي او په دې برخه باندې کار وشي او ارزښت ورکول شي.
یاد سه په دې وروستیو کې مو څلور نور کتابونه هم وژباړل چې له دې درکه هم تاسو ته مبارکي وایو. له دې سره مو د کتابونو شمیر فکر کوم اتیا ته ورسید یا څلور اتیا. څنګه وخت پیدا کوي د کتابونو ژباړې ته چې د چا خبره ډېر چنجن کار هم دی ډېر سخت؟
ډېره مننه، خوشاله اوسه. د څلور وروستي کتابونو سره زما د ټولو ژباړل شو او د تالیف شو یا راټول شو کتابونو شمیر درې اتیا ته فکر کوم چې رسیږي. اوس ما د حساب ګډوډ شوی لږ. د وخت خدا دی چې ما چې اول ژباړه شروع کړله هم د یو شوق په اساس مې شروع کړی. زما خپل خوښېدل چې زه په دې برخه کې کار وکړم، او اوس هم چې ژباړه کوم د کار زه ورته د یو شوق په سترګه ګورم. او شوق دپاره نه انسان وخت پیدا کوي، هره ورځ وخت پیدا کېږي، هر عقل په اونۍ کې څو ساعته وخت پیدا کوي. زما خپل هغه کاري مهالویش مې چې جوړ کړی هغه داسې دی چې زه هره شپه یا هر سهار ژباړې ته وخت ورکوم، یا یو مخی یا دوه مخی یا درې مخی، یا که کله اوزګار یم پنځه مخی، یا که ټوله ورځ مثلا کوم بل کار مې نه وي ټوله ورځ هم کار کوم، کېدای شي تر ماښامه پورې شل مخه پنځه مخه ژباړه وکړم. نو په دغه خاطر زه یعنې دوامدار کار پرې باندې کوم. او دا کارم چې دومره ډېر شوی دی، د دې یو علت دغه دی چې ما د یو شوق په سترګه ورته کتلی و، چې کله ما فرصت پیدا کړی دی په دې باندې مې کار کړی دی. خو که ما مثلا دې ته د یو کار په سترګه کتلی، بیا ما به ویلی چې صبر وکړه چې اوس زما د کار وخت شي، بیا په دې زه په دې باندې کار وکړم. نو هغه راز که څوک ووایي چې دې کې څه راز دی، راز خو تر شا نشته، خو هغه طریقه یې دغه ده چې زه ورته د شوق په سترګه باندې ګورم، او زه چې هر وخت وخت پیدا کړم زه دې ته وخر کوم. بله ورځ نن داسې یو چا په مسیج کې پوښتنه وکړله چې دا ژباړې ته تا ته څنګه ښکاري. ما ورته ژباړه ما ته داسې ده لکه زه چې په یو پارک کې ګرځم. زه چې ژباړه کوم زما ذهن ډېر زیات آرامېږي ورسره، او ډېر زیات خوند ترې اخلم. نو طبعاً چې څوک مثلا د مرغانو ساتلو شوق لري هغې ته وخت ورکوي، یا څوک مثلا د کتابونو د لوستو شوق لري هغې ته وخت ورکوي، څوک د موسیقۍ د اورېدو ډېر شوق لري هغې ته وخت ورکوي. نو هر څوک چې هر برخې شوق لري وخت ورکولی شي. زما ژباړې سره شوق دی، په دې خاطر مې وخت ورکړی اوسه پورې.
بلې، د نور تفریحات ممکن لنډمهاله لاسته راوړنه ولري چې مثلا په پارک کې لګرځېدو وروسته یو څه وخت د پاره ځان راحت احساسوي. خوشباړه بیا داسې یو موضوع ده یا لیکل چې ته بیا وروسته نتیجه احساسوي، او دا نتیجه هم دغسې دایمي پاتې کېږي. ممکن د کورنۍ ځینې غړي یا خپلوان به تاسو ته وایي چې دا خو د وخت ضایع ده، په دې خاطر چې هم خپله ژباړه کوئ، خپله ټایپوئ، خپله اصلاح کوئ، خپله چاپ ته تیاروي، او بیا په بدل کې تاسو ته هیڅ نه و مالی مرسته نه کېږي. په دې برخه کې دغه قرباني ورکول څه فکر کوئ چې دا خپله یوه لویه مسله نه ده چې په افغانستان کې لا دې اړخ ته پام نه دی سوی چې یو ژباړن وکولی سي د خپلې ژباړې له درکه د خپلې کورنۍ نفقه برابره کړي؟
ما چې کله ژباړه شروع کړم ډېرو سختو ننګونو سره چې مخ میوه ننګونه دا وه چې ما خپله کورنۍ نه شو قانع کولی چې زه دا کار ولې کوم. تر ډېرو کلونو پورې ما خپل پلار په دې نه شو قانع کولی چې زه ولې ژباړه کوم، ځکه هغه به ما ته ویل چې د دې شي نو بالاخره ګټه څه ده، یعنې څه د کتاب ترجمه کړي بیا هغه چاپ شي بل څوک یې ځان دپاره خرڅ کړي هغه په پیسې وګټي او نه ګټي، خو د هغه هم دا کاروبار دی، همدې ته ناست دی، ته ولې د خپل کاروبار او د دې شي نه ځان وباسې او ټوله ورځ په دې کې راتاوي، دا ما دپاره لویه ننګونه وه. خو بیا یو وخت دا سره راغی چې زه د همدې کتابونو د ژباړو په دې په برکت باندې یو څه مې عزت ترلاسه کړ او یو څه مادي امکانات هم دا راغله چې ما څه اړیکې جوړې شولې، بیا لاړم وظیفه مې واغستله او بیا هغې نه وروسته زما پلار بیا په یو ډول قانع شو چې یو تاسې دا کار که مخکې کوو نو د هغې نتیجه اوس راغله. هغه وخت ما داسې فکر کوم چې دا باید لږ ډېره زر نتیجه ولري، خو دې ټولو ته په کتو ژباړه شوق دی او شوق چې دی دا دغه نه دا ډېر د مادیاتو دپاره نه وي. که نه ما مخکې هغه مثال ورکړه، زموږ په کلو بانډو کې خلک مرغان ساتي، ډېر قیمتي مرغان ساتي، خو بس هغه ساتي راوړي هلته یې ساتلي او بس ورته ګوري د دې نه خوند اخلي، نور یعنې هغې باندې کاروبار نه کوي. ما خپله ژباړې ته د کاروبار په سترګه نه دي کتلي، هر وخت مې چې کار کړی دی ژباړه مې چې کړی د شوق دپاره مې کړی او نور د ژوند تېرول دپاره مخکې څه کاروبار لرو بې وظیفه وو او په دغې باندې مصروف وم. خو یو شی دی، بے د قربانی ورکول نه هغه خوند نشي ترلاسه کولی، هغه ارامتیا نشي ترلاسه کولی چې هغه د یو کار نه وروسته ترلاسه کوي. مثلا زه چې ژباړه کوم او زما چې څومره عزت کېږي زموږ په ټولنه کې، یا زه چې دا احساسوم چې زما ژباړې په ځوانانو باندې تاثیر کړی دی، زه د هغوی میسجونه ترلاسه کوم چې هغوی ماته وایي چې ستا د کتابونو زموږ په ژوند کې دا تغیر راوړو دا راوړو دا راوړو، دغه د خوشحالۍ احساس بے د قربانۍ نه نشي ترلاسه کېدلی. او زه تل دا وایم چې کم ملتونو کې چې څوک قربانۍ ورکولو ته تیار نه وي، هغه ملتونه بیا ډېر پرمختګ هم نشي کولی، ځکه چې هلته ټول خلک د هر کار په بدل کې بیا امتیازات غواړي او چې کله دغسې مسالې بیا پرمختګ نه کېږي. نو ډېرو خلکو موږ نه مخکې ډېرو لویو قربانۍ ورکړي دي، د ژبې دپاره، د ملت دپاره، د خلکو دپاره اوس هم ورکوي. او زه داسې ګڼم چې یو کوشش زم کوم چې د هغې خلکو په قطار کې راشم، دا به وخت ثابتوي چې دومره به وکړی شم که به نه کړی شم، خو حداقل دغه جذبه را سره شته دی او په دې پوهېږم چې هر څوک لږه لږه قرباني په هره برخه کې ورکړي ممکن چې یو ډېر لوی لاسته راوړنه د خپلو خلکو دپاره وي.
بلې، تاسو غواړئ چې د نړۍ د مهمو اشخاصو ژوندلیکونه هم وژباړي، د ادبي کتابونو تر څنګ مو ارواپوهنې برخې کې هم ځینې کتابونه ژباړلي، کوم ډول کتابونه له زیات هرکلی سره په ټولنه کې مخامخ شوي؟
په ټولنه کې خو دو ډوله کتابونه خلک ډېر لولي چې یو د داستاني اثر ناولونه دا ډېر لوستل کېږي او یو دغه د ارواپوهنې یا د ځان د مدیریت او دغه په لویه کې د ارواپوهنې برخه ده، دا دواړه ډېر لوستل کېږي. کېدای شي یو وجه به دایي چې موږ خپله د دې برخې کتابونه نه لرل، ځکه موږ په نورو برخو کې مثلا ځینې کتابونه وو ناولونه خپل لیکل شوي خو دغه برخه تشه غوندې وه. او بل دا دی چې د دې مخاطبین اکثره ځوانان وي او ما خپله دغه حالت تېر کړی دی چې زه چې کله مکتب نه فارغ شوم نو زه په یو داسې مې ځان احساسو لکه په یو دشته کې چې ولاړم او هېڅ لار راته نه وه معلومه، او ډېر کلونه خواري او ډېر کلونه تکلیفونه وروسته زه بالاخره پوه شوم چې زه باید په دغه لارې باندې لاړ شم. نو زما خیال دی چې ډېر زموږ ځوانان چې کله دغه ځوانۍ مرحلې ته ورسي په دغسې یو حالت کې او په داسې حالت کې دا ارواپوهنې او دغه کتابونه هغوی سره حد اقل دا مرسته کولی شي چې یوه لارې ته یې برابرولی شي چې هغوی څه وکړي په ژوند کې، یا هغه د ژوند هغه لومړني آداب او هغه لومړني د مدیریت کنټرول او د مدیریت او د هغوی یو انګیزه پیدا کول او دا پکې پیدا کوي. نو په دې خاطر ځوانان چون ډېر دي په افغانستان کې او کتاب هم ډېر لولي ځوانان، د سواد کچه هم ډېره ده، په دې خاطر د دې کتابونو هرکلی ډېر کېږي.
بلې، یس، زه په خپله هم ژباړې سره ډېره علاقه لرم، کله چې وخت وي یو نیم ژباړې کوم. ستاسو نظر څه دی چې د ژباړې دپاره د یو مشخصې څانګې ټاکل غوره دي که هر کتاب چې د یو چا خوښیږي دا غیش باړې ته مټی رابډ وهي؟
ستاسو د ژباړې په اړه خو زه دومره وایم چې زه لا په مکتب کې وم او ژباړه مې پیژندل هم نه، چې ستاسو کتابونه وو او ستاسو کتابونه ما لیدلي دي او ما لوستلي دي او تر اوسه پورې ډېر خاص درناوی تاسو ته لرم او د دغې لارې په سرلارو کې ګڼم، ډېره زیاته مننه. زما نظر دا دی که څوک په خپل مسلک کې مسلکي کتابونه ژباړلی شي ډېره ښه ده، یعنی دا ایدیال حالت خدا دے چې زموږ ډاکټر د طب کتاب ترجمه کی، زموږ انجینیر د انجینری کتاب ترجمه کی، زموږ مثلا اقتصاد پوه د اقتصاد کتاب ترجمه کی، دا خو ډیر ښه حالت دی. خو که به دغه حالت سره موږ ډیر نشو دغه کولای، یعنی دغه یو حالت نشو راوړلی، نو بیا خبره دا ده چې حد اقل د هغه برخې یو کتاب وټاکل شي چې هغه ژباړن پوه شي په دې باندې چې دغه برخه کې زه دومره معلومات لرم چې په دې موضوع باندې پوهېدی شم او دا موضوع په ښه ډول باندې ژباړلی شم. بیا زما خیال دی چې بیا پکې کار کول غواړي. او د ادب برخه چې ده، مثلا داستاني اثار شو، ناولونه شو، دا کتاب یا دا عمومي د ارواپوهنې فلم کتابونه شو چې دا ډېر تخصصي کتابونه نه دي، نو دې لپاره داسې تخصصي ډومین نه ده په کار چې که څوک ناول ترجمه کوي حتما دی هغه ادبیات لوستي، ځکه یو کس به ادبیات نه لوستي خو هغه به هنري ژباړه کولی شي. یعنې هغه عمومي دی، هغه زما خیال دی چې هر څوک یې کولی شي، که یو څوک پوهېږي چې زه دغه په ښه ډول باندې هغه د لیکوالۍ تم نه چې پکې هغه هنر چې پکې زما خیال دی چې د هنري کتابونو د ترجمه کولو وړتیا لري او باید چې په هغې برخه کې به کار وکړي.
بله، یاد څه به یو ستونزه په پښتو کې دا ده چې په تخصصي برخو کې موږ خاص قاموسونه نه لرو. مثلا د ارواپوهنې په برخه کې چې کله تاسو کار کوئ، کله ناکله ارواپوهنه ځي فلسفې ته، کله ناکله ځي تصوف ته، کله ناکله بل اړخ ته، چې په دې برخه کې ځینې اصطلاحات په مخه درځي چې ته مجبور یې هغه اصطلاح په یوه جمله یا دوو جملو کې تشریح کړې، په دې خاطر چې کله ناکله معادل توری ورته نه لرو. دغه ستونزې سره تاسو هم مخامخ کیږئ؟
ډېر زیات مخ کېږم ورسره. دغه وروستیو کې زه همدغسې یو مسلې سره مخ وم، بلکې اوس هم ورسره مخ یم. موږ یو دوه انټروورټ او اکسټروورټ چې انګلیسي دي او درونګرا او بیرونګرا فارسي کې ترجمه شوي دي، د دې دپاره موږ دغه نه لرو، پښتو کلمې نه لرو. یو څه قاموسونه چې آنلاین او یو څه ما سره شته په هغې ټولو کې مې وکته، خو هلته لکه څنګه چې تاسو ویل هلته دغه اصطلاح چې ده دا تشریح شوې ده، خو د دې هغه معنا نه ده لیکل شوې چې مثلا د دې معادل موږ چې کارولی شو، دا پکې نه وي. او داسې ډېرو سره د دې نه مخکې هم زه دغسې حالت سره مخ شوی یم، اوس هم ورسره مخ یم او په آینده کې به بیا هم ورسره مخ کېږو. هغه وخت کې ما کوشش دا کوم چې بیا مې دغه اصطلاحات تشریح کول، یعنی د دې یو هغه مفهوم به م ما راغسته چې یاره د دې څه معنا ده. هغه ستاسو په وینا چې هغه به بیا یوه مکمله د یوې کلمې په ځای به موږ یوه مکمله جمله به م بیا لیکله، هغه حالت شته دی. او اوس هم دغې حالت سره زه مخ یم. ډېر ژباړونکي د پښتو دا کوشش کوي چې نوې کلمې جوړی کی، او خو زه د هغې سره موافق ځکه نه یم چې د کلمې نوې جوړول او لغتونه جوړول دا د هر شاکار نه دی، دا د خپل متخصصین لري، هغوی باید په دې باندې کار وکړي. نو بیا زه اکثر یاداره چې عربي لیکم، عربي ځکه چې زمونږ خلک عربۍ سره بلد دي، مثلا فارسي لیکم ځکه چې حداقل پښتو سره نږدې ده، یا په ډېرو مواردو کې داسې هم راغلي دي چې ما خپله انګلیسي کلمه لیکلې ځکه چې نه کېده، نه تشریح هغسې اسانه راتلله او نه بله کلمه په فارسي عربي ترجمه هم د ده لیکلی هم صحیح نه راتله، بیا مې انګلیسي پرېښي. یو نیم ځای کې به کې داسې هم شوي چې ما به کوشش کړی چې یوه کلمه زه جوړه کړم، خو کېدای شي یو نیم کتاب کې داسې راغلي، خو زه خپله د دې ډېر پلوي نه یم، ځکه که موږ دا ژبه داسې جوړه کړو چې هر ژباړون د خپلې کلمې جوړې کړي، بیا مشکل دا پیدا کېږي چې موږ به د یو شي لپاره کلمه لرو، هغه ژباړون به ته خبر نه وي هغې به ورته بله جوړه کړي، نو هغه ژبه به بیخي یو رقم ګډوډۍ خواته به لاړه شي په هغې صورت کې.
بل یاد څه بیا هم همدغه موضوع مهمه ده، د ژباړې پر ساده والي باندې زیات کسان ټینګار کوي چې خیر د ساده یې وژباړې په معدلو تورو پسې مه ګرځي، خو ځینې نور کسان بیا ټینګار کوي چې دغسې نوي توري دوی وکاروي. دوی وایي چې د دې تر څنګ چې تاسو ژباړه کوئ د ژبې سوچوالي ته هم کار وکړي. تاسو کوم اړخ غوره ګڼئ؟
زما په نظر ښه ژباړه هغه ده چې ښه ولوستل شي او لوستونکی پرې ښه پوه شي. یعنی د ژباړې هغه اساسي هدف دغه دی چې موږ څنګه د یو چا پیغام یو دریم کس ته په داسې طریقه ورسو چې هغه پرې ښه پوه شي. دلته زموږ هدف دا نه دی چې موږ د مثلا ژبې ته کلمې جوړې کړو یا د مثلا موږ نوې کلمې تخلیق کړو، ځکه دا خو د تخلیقدارانو کار دی او د ژبپوهانو کار دی. نو دغه هدف په نظر کې نیولو سره زه د ژبې د ډېر سوچوالي پلوي نه یم. البته که موږ یوه کلمه د دغه دپاره لرو، د یو د انګلیسي یا د بلې ژبې د کلمې دپاره پښتو کلمه لرو، دغه استعمالول ښه دي، هغه دې باید استعمال شي، ځکه چې همدا ژباړونکي لیکوالان دي چې کلمې مرواجوي. خو که څوک وایي چې دا کلمه نشته او زه یې په خپله ورته جوړوم، زه بیا په دغه ځای کې دغه یم، په دغه ځای کې زه موافق نه یم چې خپله دې نه جوړېږي. زموږ ډېر استادان شته دی، مشران شته دی، هغوی په دې برخه کې کارونه کړي، هغوی کتابونه د دې چاپ کړي د نوو کلمو. هغه کلمې یو څه خلکو ته سختې، خو که دوه درې وارې استعمال شي په څلورم وارې ورسره دغه مدد کېږي، د لوستونکي مدد کېږي. اول وارې مثلا هغه نوې کلمه ورسره معنا ولیکل شي، دویم درېیم وارې که خپل اواز نه کلمو لیکل شم ذهنن ورسره لستون کې عادت کیږي او پویږي. نو دې په دې توګه باغه کوم کلمې چې موږ لرو استعمال شوی نه دی هغه به استعمال شي. تر دا دغه حد پورې زه دغه يم موافق يم، خو د نوو کلمو د ایجاد او هر چا د پر دغه د ایجاد د اجازه په دې خاطر چې زمونږ شبه د سوچ شو موږ د ټول شي نه وښ بړو د دې سره به زه موافق نه يم، ځکه چې دا یو ډول بے نظمی رامنځته کوي په ژبه کې. به
بلې یو څه پام دغه وضعیت کې فکر نه کوي چې یو بنسټ ته اړتیا ستا په افغانستان کې یا د حکومت په چوکاټ کې یا د حکومت له چوکاټه د باندې یو خپلواک یا بې پرې بنسټ ته چې تازه توري یا راټول کې پالش کړي هغه نامانوس توري ایسته کړي د هغو دپاره سم معادل پیدا کړي او بیا تر کره کتنې وروسته یې د دو دولو دپاره هم دوی په خپل کار وکړي.
ډېره زیاته مهمه ده دغه سې برخې. زه خو وایم چې د دې سوې ادارې اړتیا ده چې حتی دغه کمې ژباړې چې نشریږي چې هغوی یو ځل وګوري. یعنی زه ایډیال حالت خو دغه دی چې یو ژباړه چې څوک وکړي هلته یو مرکز وي هغوی وګوري، هغوی لږ تر لږه د ژبې د اړخه یې وګوري چې دا ژبه پکې صحیح استعمال شوې ده که نه، دغه تخصصي اړخه خو یې پرېږده چې هغوی یوې ادارې ته ډېره زیاته اړتیا لیدل کېږي. د ډېر پخوانه اړتیا لیدل کېږي دغه سوې ادارې لکه څنګه چې تاسو وویل چې هغوی په مشخص په همدې برخه کې کار وکړي، دغه کلمې وګوري د کوم شي دپاره کومه کلمه جوړه شي، او حتی دغه سوې ادارې چې هغوی د دې یو اسانتیا هم رامنځته کړي چې مثلا ژباړن د کومې کلمې سره مخ کیږي، او حتی هغه ژباړن وړاندیز هم کوي چې د دې لپاره د دا کلمه راشي هغوی وګوري کوي چې یاره دا صحیح ده، هغوی د ځان سره راجستر کړي رسمي چې هو بس دا د دې لپاره شول او صحیح ده همدا به استعمالیږي. د دې ډېر زیات ضرورت دی. مخکې هم دغه اداره زما په نظر کې خو نشته چې ایجاد شوي دي، اوس هم که دغه اداره ایجاد شي زه فکر کوم چې ډېره زیاته ښه ده. خو متاسفانه زموږ حکومتونه چې لیک ته او کتاب ته او فرهنګ ته په کوم سترګه ګوري، زه په ډېر تاسف سره دا وایم چې د دې تمه نه پخاوه او نه اوس شته دی چې دغه سوې اداره دې رامنځته شي او څوک دې دغه موضوع ته حداقل دومره په جدي سترګه باندې وګوري.
یاد صاحب، په ټولنه کې د ژباړې د دودولو لپاره څه فکر کوي چې یو ځانګړی ویب سایټ یو اپلیکیشن یا یو مجلې ته اړتیا نشته چې یوازې د ژباړې اړوند مسایل یا خپل ژباړې خبرې کړي؟
ډېره بخښي که دغه سې یو څه رامنځته شي، که یو ویب سایټ مثلا جوړ شي او په هغې کې ژباړې نشر شي، اپلیکیشن جوړ شي په هغې کې د ژباړې د نشرېدو تر څنګ دغه ژباړونکي خپلې تجربې شریکې کړي، همداسې د ځینو استادانو سره چې هغوی د ژبپوهنې استادان دي هغوی سره مرکې وکړي، یا د ځینو کلمو او د ځینو حتی د ژباړې د ځینو ستونزو په اړه هغوی سره مرکې وکړي، یا هغوی بحثونه وکړي، هغوی لیکچرونه ورکړي. دا خو ډېر ښه ضرورت شته دی د دې چې دا جوړ شي، او د دې مخکې هڅه شوې ده ځینې ویب سایټونه دغه سې جوړ شوي دي، هغوی په دې برخه کې کار کړی خو بیا نتیجې ته ځکه نه دي رسیدلي چې د دغسې کار شروع کول اسانه دي، خو د دې دوام ورکول ځکه دا یو څه سرچینو ته ضرورت لري، یو څه وخت ته ضرورت لري چې هغه باید وشي. او زما نظر خو دا دی چې دا د حکومتونو د ملاتړ نه بغیر ډېره سخته ښکاري، خصوصا په پښتو غوندې ژبه کې چې ژبه ډېره زیاته دغه نه ده پراخه، هم د لوستونکي ډېر زیات نه دي، او هغه د ژبې د مالي اړخ ډېر زیات کمزورې دی، کتابونه خپله پیسې نه شي پوره کولی. په داسې وخت کې که داسې حکومت دغه وکړي، دغه خپل مسؤلیت وګڼي او دغه پلیټفارم رامنځته کړي، دا ډېر ښه حالت دی. کنه ژباړونکي مثلا د ژباړونکي یو ډله راټوله شي، د لیکوالو یو ډله راټوله شي، هغه وایي چې موږ خپله برخه خپله ونډه پکې اخلو، حداقل خپل وخت ورکولی شو دغې ته، او دغسې یو پلیټفارم رامنځته شي، دا ډېره ښه ده د ډېرو خلکو، د ډېرو ژباړونکو، د ډېرو لیکوالانو د ستونزې به ورسره حل شي.
او وروستۍ پوښتنه ده، یاد صاحب، چې تاسو خامخا یوه یا دوی اروپایي ژبه به زده کوئ یا به مو زده کړې وي، د دې نه وروسته څه فکر کوئ چې له دغو ژبو څخه به تاسو ژباړې ته ملا تړئ؟
زه خو چې راغلم اروپا ته اوس چې راکډول شوم نو ژبې زده کولو باندې مصروف یم، خو اوس دغه نوو ژبو ته چې زه ګورم زه فکر کوم چې ډېر زیات مزل به ما ته را په غاړې چې زه پکې دغسې وضعیت ته ورسېږم چې بیا د دې ژبو تر منځ ژباړه وشي، یا حد اقل د ژباړو نه ور اخوا کوم فکر چې ما سره دی هغه دا دی چې څنګه مثلا یو لیکوال یو جوړن د دوو ژبو یا د دوو هیوادونو د فرهنګونو ترمنځ د یو پل حیثیت ولوبي. څنګه مثلا د افغانستان ځینې آثار او ځینې فرهنګي ارزښتونه دلته معرفي شي، څنګه د دې ځینې ارزښتونه او ځینې آثار په افغانستان کې معرفي شي او یو کانال غوندې خلاص شي، فرهنګي کانال غوندې خلاص شي، نو یو کس که وغواړي چې په بل هیواد ته کډوال شي او په دې برخه کې کار وکړي دا ممکنه ده، ځکه لږ تر لږه یو کس هم دا کار کولی شي. ما سره دغسې یو نظر شته دی، خو اوس دې ته منتظر یم او ګورم چې څومره وخت کې به زه وګورم چې دغه ژبه دومره ښه زده کړم چې بیا د دغې پل حیثیت ولوبم د دواړو ژبو ترمنځ.
د ازادي میلمه پروګرام کې مو نن میر احمد یاد میلمه و چې په تاند ځواني کې تر اتیا زیات کتابونه چاپ دي او لا هم لګیا دي د ځینو کتابونو چاپ ته املا تړلې ده. یاد صاحب مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې را سره واست، ډیر خوند وکړ.
ډیر زیاته مننه تاسو نو خوشاله اوسئ کور ودا.
مننه، خیر اوسئ.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونو هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 0020 21 0021.